شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د ولسمشر انتخاباتو د وروستي پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور اوریدلی سي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. دغه راز په افغانستان او نړۍ کې به مو هم د کورونا ویروس را په تازه پیښو خبر کو. نور راپورونه هم لرو. په دې خبرونه کې خو تر هڅه مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. په زابل کې نن سهار په بمی چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي په کندهار کې وایي چې وسوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو کړي تعهد ته نه دي ژمن. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیدمي یا وبا د خپرېدو ویره د زیاتېدو په حال کې ده. پوره خبرونه واورید. افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیا پیل شوی دی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره پوله تړلې وه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې د کرونا ویروس کاري کمیټې فیصله کړې چې ایران ته د خلکو تګ راتګ لړۍ به د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم پیلېږي. په هلمند کې نن چارواکو وویل چې د کرونا یو مشکوکه پیښه یې ثبت کړې ده. د هلمند والي د دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې هغه سړی چې په دې ناروغي باندې مشکوک پیژندل سوی په وروستیو کې له هراته ورغلی وو او اوسمهال د عامې روغتیا ریاست لخوا قرنطین سوی دی. اتل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوک سړی وینه کابل ته استول سوی ده. په هرات کې پرون چارواکو وویل چې و مثبته پیشه ثابته سوی ده. په غور کې هم نن د روغتیا مسولینو ویلي دي چې یو مشکوک وګړی په کرونا ویروس باندې اخته پیژندل سوی او د هغه وینه هم د کتنې او څېړنې لپاره کابل ته استول سوی ده. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي وسوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي اجازه نه ده ورکړې چې کوچنیانو ته د ګزرن یا فلج ضد واکسین ورکړي. په کونړ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شوی دی، خو هلته د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول محمد اسحاق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بند دي لکه مسابق غوندې دی، موږ ته کوم روش او یا الرحمي او یا پرسان نروس نه دی راغلی.
افغانستان د نړۍ له وروستیو څو هیوادونو دی چې لا هم کوچنیان د پولیو په ویروس مري یا یې ګزرن وهي. د په زابل کې چارواکي وایي چې نن سهار په بمی چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. د سړک غاړې ماین چاودنه نن سهار د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د انزرګي په سیمه کې شوی ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه د ملي اردو پر یوه هاموي ټانک وسوه چې د ملي اردو څلور عسکر پکې زخمیان شول. هغه وویل چې چاودنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هاموي ټانک هم تخریب شوی دی. دا په زابل کې د تاوتریخوالي د کمښت د تعهد تر اعلان وروسته اوله دغه سي پیښه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پکې تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د تشدد د کمولو پر تعهد باندې تیری کړی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په بشپړ ډول د دغه تعهد او د دې شوي پریکړې درناوی کړی، خو استوالو طالبانو په دوو ورځو کې د کندهار په شورابک، شاولیکوټ او معروف ولسوالیو کې په پرله پسې ډول سرغړونې کړې دي. متحده عربی اماراتو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ایران ته ټول پروازونه لغوه کړي دي. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډیر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایران کې رسمي شمېرې څرګندوي چې 15 تنه مړه شوي. په ټول نړۍ کې 80,000 وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او 2,500 کسان په دې ویروس تر اوسه مړه شوي چې اکثر په چین کې دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور نن د هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 3 نوي پیښې ثبت کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه لا وختي ده چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د وبا یا اپیدمي اعلان وسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید لدی خوشبینه وي چې د کرونا ویروس مخنیوي په ځینې هیوادونو کې سوی دی. هغه وویل چې ډیر هیوادونه توانېدلی دي چې دغه ویروس مهار کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو پر کمیسیون رخ کړی چې خپل بندیز پر د هغه بندیز په اړه چې تیر کال د ایران حکومت پر سولیزو مظاهره چانو لګولی وو او هغوی یې ځپلی دي جدي دریځ خپل کړی. او د جرمني چارواکي وایي 250 تنه نن په هیڅ ښار کې زخمیان سوي. د پولیسو په وینا یو وګړي په هغه ښار کې د خلکو په وقار نیوال یا په لویه میله باندې موټر ورچلولی دی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی کرزی له ولسمشر غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دې دفتر مسؤول محمد یوسف صحه
داوان دا کوم رامنځته شوی بحران څه دی کتو سره دا مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالصمد
د تور بیرغونه چې کړی دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلی دي. موږ دغه موږ جنگ نه کوو، مقصد داعش راغلی دي. داعش نه یو دنه راغلی کله شری خالدي په داعش په نامه د جنگ اوربند نه دی کړی چې موږ جنگ کوو.
په هلمند ولایت کې د کرونا ویروس یو مشکوکه پیښه ثبت شوې ده. مخکې د امریکا ولسمشر به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړي. په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو پر شوالي پکې خبرې شوي.
شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم. ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
بل تفریح پروگرام مو د ګړې اچار دی او د ته را سره پاتې سي. د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف صحه ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزی او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی څخه د لوړې مراسمو د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام تفصیل ورکوي.
له تیرو درې ورځو را په دې خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مطبوعاتو مسؤل محمد یوسف صحه نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د ملي یووالي حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي چې د رئیس جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوول. نو اوس هم روان د کوم رامنځته سوی بحران څه دی په کتو سره دا مناسبه به دایي چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړی مراسمو د ځنډ غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناسته روانه ده او په وروستۍ رامنځته شوي ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده کی بالاخره باید یک راه حل پیدا شوه.
د هغوی حامد کرزي او عبدالرب رسول سیف هڅې دا دي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح ده چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی واوسي.
خو د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هیواد دا دوه مشران د سولې په اړه له موجوده فرصت استفاده وکړي او په خپلو کې رامنځته شویو جنجالونو ته د سیاسي حل ومومي.
د سولې لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په دغه کشمکشو کې له منځه لاړ نه شي. موږ خپل د ځینو مشرانو نه لکه فضیلت مار استاد سیاف چې د مریضی په حالت کې هلې ځلې کیږي، وزارت مار پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې هلې ځلې شروع کړي دي پیشینن و باید تفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معضله امروزی و نظام را از متلاشیشن نجات بدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې سه‌شنبه په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
دوستانو د راپور خمو واورید په همدې حال کې زمو همکار اکرام الله اکرام به هم د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له پو داود مایار سره مرکه کړې ده. او شغل مایار د دې موضوع په اړه وایي چې دا د یو هیواد حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. دا مرکه په ګټه سره وور
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې دا یو مهم مسله ده، د یو عنصر ده د یو مملکت د دخې چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونه یو د حاکمیت مسله ده چې د لهواد په مرکزی حکومت باندې یو خلق پورې راپدري چې خپل تصمیم په خپل ونیسي. د ما په نظر کې چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کیږي یا مداخله کیږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دلوای ټیم وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کی او په دې اوس وخت کې د سولې مسائل او تلمړیتوب ورکړ شي. تاسو په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هوا داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقاصد حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړل تداوم دیندې ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل، دې ډول آپشنونه دي. خو د افغانستان داخلي چارواکو باندې په پوره او د افغانستان ملت پورې راپلري شي دی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي د دوه اوسنی حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقات تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو اوپشنونو کې پدې کې به یو عملی کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده خپل مېزو کې باندې
مسله همدغه شنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې څومره توجه وردی
قانوني مسائل خودي خو اصلا قانون هم شته د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېر مونږه معیارو ته وړو خو چې کله کمیسیون دیم د احزاب او د ډلو طرفه معرفي شوی ده او دا اعلان کوي د کاغذ پر مخ اعلان کوي دا قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي په دې کې چې دا مشرانو پورې رابطه کې دي کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت چې هلته چارواکو په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو مشکوکه پیښه تایید کړې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د هلمند څخه زما همکار الیاس دایر سره د اوسه ټلیفون پر کښه دی. دایر صاحب خبرونه تر شا راغلی که تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
پرباګان ډیره زیاته مننه. دغه معلومات موږ ته شبي وړاندې د هلمند ولی د معلوماتو اړیکو د مسؤل زیدتل د فیسبوک باندې خطر لا څه کړل. هغه په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د هلمند بس روغتون ته وکاست مراجعه کړی دی چې مشکوک ډول دی کرنټین کړی دی او فکر کوي چې د کورونا په وایروس باندې به اخته وي. اتل ویلی دی چې دوی د دغه ناروغ د پیژندلو لپاره او په دې کې د کورونا د موندلو لپاره چې پیښه اصلي ده او کنه د مواد یا سمپل مرکز تاسو ولې دي چې تبن کابل کې او ډیر ژر به خلکو ته دا واځي کې چې آیا دا د کورونا مثبت پیښه ده او که دا کس بیا هم په مشکوک ډول فکر کوي چې کورونا باندې اخته دی.
بله دای صاحب، آیا دغه کس تاسو لیدلی دی؟ چارواکو در شوډلې وضعیت یې څنګه دی؟
موږ اصلا د دې پیښې په اړه تیر شپه اوازې خبرې سولې. د تیر شپه 12 بجې ویل کېږي دوه کسان چې تازه د هرات راغلي وو په خپله خوښه د هلمند بس دولتي شبخانه ته عاجل واسطه مراجعه کړې وه او د سالنډۍ او پرمختللي زکام څخه شکایت کړی وو. ویلي وو چې دوی غواړي چکسي چې په کورونا اخته دي او که دا عادي زکام دی. وروسته ډاکټرانو دا کسان کتلي وو تر سهاره ماتل کړي وو. که څه هم د سیاسي امنیت ځینو مسؤلینو موږ په غیر رسمي ډول وویل چې دا کسان سهار رخصت سوي دي او دوی کې کورونا نه وه. اما وروسته څو شېبې دا جزاسات سره خبرې کوم مخکې دا مسله بیا راپورته شوه. ویل کېږي دغو څخه یو رخصت سوی دی او یو نفر کرنټین دی. څو معلومه چې دقیقا په کورونا اخته دی او که اشتباه شوی.
بله ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایو له هلمند ولایت څخه موږ ته راپور راکړي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو تازه یو مشکوکه پیښه البته چارواکو تایید کړې ده. او اوس به ورسو د هرات ولایت خبر زموږ همکار اجمل تورمان څخه پوښتنه کوي چې د البته د کابل سټوډیو څخه راسره د ټلیفون پر کښه دی او د هرات ولایت په اړه چې هلته د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي په هغه اړه به نور جزئیات راکړي. تورمان صاحب تاسو هم شرح غلاس وایم خبرونه ته غواړم تاسو څخه وایم چې تاسو څه راته وایئ چې په هرات ولایت کې چارواکو د دې ویروس د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
بله فریبا جان، تازه اقدامات داری چه د هرات ولی دغه ولایت د پوهن ریاست دغه شان ترانسپورت ریاست او خاروالی ته د نوی اقدامات په اړه ویلی دي. په هرات کې عمومي امامونه تړل شوي دي، سوناګانې تړل شوي دي، هغه تالارونه چې غونډې پکې کېږي هغه تړل شوي دي، دغه شان کورسونه کوم چې هلته د انګریزي ژبې او په ریاضي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کړي دي دا هم تړل شوی دی. نن د ایرات او د افغانستان او ایران ترمن بندر هم په ایرات کې د هغه کسانو په مخ باندې چې د ایران نه افغانستان ترازی ویل کیږي چې خلاص شوی دی، هغه ځنه کسان راځي خو جدي نظارت لاندې دي او دوی چکیږي چې دغه وایروس باندې اخته نه وي. خو د دې خونه ویل کیږي چې هر خوا څوک نه پریښودل کیږي پرته له دې چې ډیر ضروري کار ولدي او یا هم دا چې ناروغان ورسره وي. خو د ایرانیانو د خوراتک د په مکمل ډول بند شوی دی. فریباجان په غور کې هم یو پیښه د مشکوکه پیښه ثبت شوی و خو اوس ویل کیږي چې هغه کس له روغتون تښتېدلی دی. وروستی راپور دا دی. بله فریباجان.
بله ترمن صاحب، کدا هم وایس چې د تازه پیښو په اړه نور تازه جزئیات دي، یعنی چارواکي څه وایي چې نور پیښې هم ثبت شوی دي، یعنی مشکوکی پیشی ستا نسته چنگ؟
په هرات کې هماغه پخوانی ارقام دي، هماغه مشکوکی پیخی دي، تازه پیخی تروس پرین ندی سر چوی.
دیر زیاده تمنان کم اجمال تورمان.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو تخواه.
تاسو زده یی راډیوري دوستانو وسپ ورسو خیبر پښتونخوا ته. د پاکستان پر خیبر پښتونخوا کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له زندانه خوشی شو. په دې اړه د خبرو لپاره سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواښ پستړي کې دی. غواښ په خبروندې تشرح کړی کته سوریدونکو ته وایست چې منظور پښتین سبخت خوشی شو. په دې اړه نور جزئیات راکړي.
منظور پښتین هم د شیبه تقریبا نیم ساعت مخکې خوشی شو په ډیر اسماعیل خان کې د بندي او چې ولسوالی د خبر پښتونخوا اغل ته زندانی او د جنوري په 8 تاریخ دی نیول شو او داغه چې د تود هرکلی او شو په دې مقابله چې کله هغه له زندان راخوشه کېده ډیر خلک ورته ولاړو.
بله
د بل به دا سوچ د باندې چې کوم تورونه لګیدلی و هغه د جنوري په 8 باندې ونیول شو پولیس ونیو او د باندې دا تور لګو شو چې د پاکستان د دولت خلاف د سازش کړی دی او خلکو کې کینه خبره کړې ده او کرکه خبره کړې ده. په د باندې ټول شپاړس قضیه وی خو په دې کې اته داس قضیه وی چې د دینول حکم پکې شو او دغه اته واړو کې عدالت یا محکمو چې ده دته په ضمانت باندې خوشی کېدو وخت ورکړی دی او هغه چې دی وروسته بیا خلکو ته خبرې هم کړې دي چې دا کله د زندان را خوشی شو نو بیا د هغه کوم کسان چې ورته ولاړو هغې خلکو ته د تقریر هم وکړو خبرې هم ورته وکړې وینا هم ورته وکړه.
بله ګور صاحب، د نورو نیول شوو مشرانو د خوشی کېدو په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي دي؟
پرون هم چې د دوی یو بل مشر و عالمزیب مسید هغه پرون را خوشی شو. ځینې نور مشران د دوی لا هم نیول شوي دي. په کراچۍ کې مثلا ځینې کسان نیول شوي دي، په بلوچستان کې په کوټه کې ځینې کسان لا هم پاتې دي چې لا نه دي راخوشي شوي. خو دوی وایي نن چې منظور پښتین راخوش شو هغه چې کوم خبرې وکړي هغه ویل چې کوم ملګري زمونږ په زندان کې دي هغه راخوش کول لپاره به دوی مبارزه کوي او کوم کسان چې د دوی په وینا د پاکستان پوز پلس په بیګنا ډول وژل شوي دي د هغې لپاره به هم دوی خپل مبارزه روانه ساتي او دوی به په قرار نه کیني.
ډېر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګوش.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
به هم د ازادي راډیو خبرونو ته شرق لاس اوس به بیرته ورسو افغانستان ته او د روزګان ولایت. د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال مخکې طالبان و خو اوس د داعش تور بیرغونه پورته کړي او خپل بریدونه یې تر پخوا لا ډیر کړي دي. وسلوال طالبان دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ کار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې طالبانو د دایش په نوم له تیرو څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمهیز مشرانو لکه کرامات راشد او د کرالي په نوم چې مخکې د وسلوالو طالبانو سره و، اوس یې د دایش تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یې په دایش پورې تړلي دي او پر امنیتي پوستو یې بریدونه زیات کړي دي. دوی وایي یاد کسان چې شاوخوا 130 کسان لري له هغه وروسته یې بریدونه زیات کړي کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده.
دغه درې نفرو دغه وربن نه دی کړی، بس دغه درې نفره په دغه کار اوس دوه ورځې کېږي چې د تور بیرغونه چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلي دي. موږ دغه موږ جنګ نه کوو، مقصد داعش راغلي دي، داعش نه یو دانه راغلی دی، له شری خالي دي داعش په نامه د جنګ وربن نه دی کړی چې موږ جنګ کوو. او پرون شپه یې هم ټکان کړي وه، بله شپه یې هم پر پوستو پر اردو باندې ټکان کړي. اوس داسې تقریبا یو شل دقیقې یار یا نیم ساعت مخته هم پر پوستو باندې ټکان و. ما هم ته دغه درغه درمخه مقصد ور ټکان ډېر کوي، درا درمخه هم ترکات دی ډېر دی په دا منطقه کې چې درمخه به دی چې کم کم بوله اوس زیات شوي دي. هغه هغه منطقه چې ده شمېر داسې 50 کسان 50 کسان دا کرامات لري او دغه چې دی دا بل راشد هم داسې 50 او 30 دغه کسان دغه لري، راشد لري او دا بل 20 کسان لري.
قمندان زیاتوي چې همدا اوس هم د دې پر امنیتي پوستو بریدونه روان کړي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دوی وایي په یاد جګړه کې تر دا مهاله 15 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دوی زیاتوي چې یاد وسلوال د یادې ولسوالۍ د شیخې چاریاک او ګرما په سیمه کې فعالیت لري.
افغان سرتیرو ته کوم مشکل نه دی تیر شوی او دوی ته دوه نفره غازی په نامه باندې دوه نفره دغه مړه شو، درې یو دانه دغه ولو زخمي ولو او دوه دانې بیا نور مړه دي، یو دانه دوه دانې زخمیان دي، یو دانه زخمي دی لږ و، یو دانه دغه معلومات هم پیدا کړی دي، نور مننه دي پیدا کړ چې مخه دا نور طالبانو خاده یې لکه واله دی منی سوله چې موږ خاده نه پرېږدو. دغه دې څوک یې چې خاده چیرې لس کې موږ دغه ور ورچو موږ جنګ کوو، موږ نه و د دې وربن منو نه وربن کوو.
کمانډان زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې نور وسلوال طالبان هم شتون لري، خو وایي چې هغه تر هغه وروسته چې د تاوتریخوالي ونې پیل شوې بیا یې ورباندې برید نه دی کړی. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې دغه وسلوال له نورو وسلوالو طالبانو سره هم همنظره نه دي او د یو بل خبره نه مني. کمانډان وایي دغلته نورو وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو دغه ډله چې ځانونه د داعش وسلوال یادوي بیرته یې مخه ونیول. د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه نه خبرې شي وایي چې دوی پلټنې کوي. وسلوال طالبان بیا دا خبره نه مني. قاری صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هیڅ جګړه نشته او نه هم چا تور بیرغ پورته کړی دی. دا په داسیال کې ده چې د تاوتریخوالي د اونۍ په لومړۍ ورځ هم د دغه ولایت په چنارتو او دغه ورځ په مرکز ترینکوټ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه چې پر مهال یې دوه افغان سرتیري ووژل سوه او 2 تنه نور ټپیان سوه. له دې ورها خوا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو او بریدونو راپورونه ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس خپرېدو د نړۍ پر مالي بازارونو اغېز کړی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرسه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړې. په دې اړه تفصیل نوري راکوي.
سپینې ماڼۍ ویلي دغه 2.5 میلیارد ډالر چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرسه غوښتنه کړې، 1 میلیارد ډالر به د کورونا ویروس په وړاندې پر واکسین جوړولو او له دغه ویروس د خلکو د ساتنې پر چارو ولګي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د څانګې ویاندې ریچل سیمل وویل پاتې 1.5 میلیارد ډالر به د دغه ویروس په وړاندې د تیاریو او نورو فعالیتونو او د وسایلو او تجهیزاتو پر رانیولو ولګېږي. د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره له کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د دغه ویروس خپرېدو دود اسامو په نړیوالو مارکیټونو ډیر اغیز کړی. د وال سټریټ په ګډون د نړۍ ډیر اسام را لویدلی او دغه راز د تیلو بیا هم ډیر راټیټې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا ویروس د اخته شو کسانو شمیر لا تیا زرو اوخته دی. په چین کې چې دغه ویروس اصلي سرچینه ده، پر کورونا د اخته شو شمیر نږدې 8000 او د مړو شو شمیر 2613 کسانو ته رسیدلی دی. نن د چین د روغتیا ملي ادارې په دې هیواد کې پرون د نورو 1 تنو د مړ کېدو او دغه ویروس د 598 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. له چین وروسته جنوبي کوریا او ایټالیا د دغه ویروس له امله ډیر ځپل شوي. په جنوبي کوریا کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 833 ته رسیدلی، 8 تن مړ شوي دي. په ایټالیا کې پرون دوشنبه پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 260 او د مړو شوو شمیر هم 8 تنو ته ورسید. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوي چې سرچینه ایران بلل شوی دی. د افغانستان په هرات کې د کورونا یو مثبت پیښه ثبت شوی چې سرچینه د ایران قم ښار بلل شوی دی. له چین وروسته په ایران کې د کورونا ویروس له امله ډیر کسان مړه شوي دي. ایراني چارواکو د 12 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې 16 تنه نور په دغه ویروس اخته شوي، خو نتایید شوي شمېر له دې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم غیبریوسوس دا چې د کرونا ویروس ته د نړیوالې اپیدمي یا وبا نوم ورکړي، له احتیاطه کار واخیسته او وویل چې تر اوسه پورې وضعیت دې حد ته نه دی رسېدلی. هغه په جنیوا کې خبرلانو ته وویل چې په اوس وخت کې باید د کرونا ویروس د مخنیوي پر چارو تمرکز وکړو او په نړیواله کچه یې هم باید د احتمالي خپرېدو لپاره تیاری ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کرونا ویروس چې په چین کې د جنوري له 3 د فبروري تر 2 پورې اوج ته رسېدلی و، په دې وروسته
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخې ته. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړی چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل سوی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره خپله پوله تړلې وه. له غور او هلمند څخه چارواکو ویلي دي چې د کرونا ویروس یوای و مشکوکه پیښه په دغه ولایت کې لیدل ده، خو د مشکوکو کسانو وینه د معاینې لپاره کابل ته استول سوې ده. په هرات کې پرون یوه پیښه تایید شوه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتين په ډیر اسماعیل خان کې نن له زندانه خوشی سو. د هغه د خوشی کېدو خبر ته منظور پښتين وکیل او په ډیر اسماعیل خان کې مدني فعالانو تایید کړی دی. او د مصر لوا کلی رسوي جمهور رئیس حسنی مبارک نن مرسو. حسنی مبارک د مرګ وخت یو نوی کلن و.
من نه کوم فرشته جلازی او ناجیه صفایی به سپورتی خبرونه را توی
د سپورت ورزنه هنداره.
په هرات کې د 3 کلنو د فوټبال لوبه لنندرچیانو پرته ترسره شوه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د کرونا ویروس له امله په دې ولایت کې ډېرې لوبې لغوه شوې، خو د 3 کلنو فوټبال لوبه لنندرچیانو پرته ترسره شوې ده. دوی وایي د لوبې پر مهال لوبغاړو ته سپارښتنه شوې وه چې یو بل ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د کرونا یوه پیښه ثبت شوې او دغه ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په هرات کې د فوټبال مینوال ډیر دي او په خوا به د فوټبال لوبو لیدو ته ډیر نندارچیان راتلل. په کابل کې د فوټسال لوبو ټورنمنت پیل شوی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنت د فوټبال فدراسیون د فوټسال جمنازیوم د بیا رغولو په مناسبت ترسره شو. د فوټسال جمنازیوم تیر کال د فوټبال فدراسیون تر څیرمه انتحاري حمله کې زیانمن شوی و. نوموړي وویل چې دغه ټورنمنت تیره ورځ له 3 زونونو څخه د 3 لوبډلو ترمنځ پیل شوی، 2 ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو لیگ د دوهم پړاو په سیالیو کې نن شپه بارسلونا د ناپولی فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. دا لوبه د ناپولی په کوربتوب ایټالیا هیواد کې نن شپه 12:30 دقیقې پیلېږي. بارسلونا لوبډله د دې لوبې لپاره پرون ایټالیا ته ورسیده او د چمتووالي خبرې ورکړې. د اروپا د اتلانو لیگ د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپله کړې وه.
له ناجی صفی مننه. دوستانو، تاسو کولی سید دا خبرونه او دغه راز موږ نور خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. بیا هم د کونر څخه یو راپور لرو. په کونر کې د واکسین د پروګرام مسؤلین وایي چې د تاوتریخوالي د کموالي په اونۍ کې دوی ته وسله والو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی تر واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا فلج ضد واکسین ورکړي. دوی وایي پر واکسین بندیز یې په خپل حال پاته دی. روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
په کونر کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اسحاق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې د پولیو ضد واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. د هغه په خبره چې د تاوتریخوالي اونۍ کې هم په واکسینو لګیدلې بندیزونه په خپل ځای پاتې دي او لامل به یې په زرګونو ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
د طالبانو د لاس لاندې ساحه کې تر اوسه موږ ته داسې اجازت نشته چې موږ په ډاډه شکل باندې واکسین تطبیق کړو. او د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بندي د امارت د مسؤلینو سره چې موږ کومې رابطې کړي دي هماغسې دغه حکم د واکسینو د بندش په اساس د کوم اسابق غونتې دی موږ ته کوم روش او یا رحمي او یا پرسان نروش نه دی راغلی.
که څه هم چې په کونړ او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک د تاوتریخوالي کموالي ونۍ ته خوښ دي، له حکومت وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د پاره کار وکړي، خو په دې خفه دي چې په دغه ونۍ کې بیا هم په زرګونو کوچنیان له واکسین پاتې کیږي. د غزی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي
څرنګه چې نور مسایلو ته دیو اجازت ورکړم د تاوتریخوالي مسله ومنله چې اوربند وشي، دغه شان ته ماشوم هم حق لري. دا د هر چا حق دی، د هر مؤمن حق دی، که مسلمان دی دا بچی په موږ ټولو حق لري. واکسینو باید اجازه دی ورکړل شي.
د کتلوی معافیت پروګرام مسولین وای په تیر کمپاین کې ترې نږدې 40,000 ماشومان د ګوزن ضد واکسینو لور کړی پاتې وو او د تاوتریخوالي کموالي ونۍ کې ویره لري چې له پخوانۍ اندازې به له یادو واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر زیات وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستان و مننه کوم چې تل دي معلومات زموږ خبرونه را سره واوریدل. خو دوه اونیز پروګرامونه مو پاتې دي. اوس د اوریدو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې تفریح پروګرام د ګوړې اچار لرو را سره پاتې سي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري، څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابره شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې بله مالي پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتی نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوم، اضافه نشته نه شپږ زره دي. اول مې نس په شهید شوی یم، درې ماشومان لرم. ښه ده، نو ما خپل مشکلات مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، نغ مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سره ډېر مشکلات راباندې راغی، نو اوس شکر خوشحاله یم. په دې هم شکر زه باسم چې خپل لاس ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غور کوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ماچوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې، د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپله یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي، اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقي وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلورو د مازدیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوه هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چیز نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضرورت مې پرفه کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبور دی چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، اسو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دی، دا کورس دی، دا درسونه دی، هر شی نه پر خیر رسیده کولی شو. بیا هغه دی، نو دا خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زیم کارو کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس. مشر زوی مې هغه دی پنځه لس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړکې نو هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي، زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږ اس مونږ به مسؤلیت مي هغه چې زو اناشله د خیره په وظیفو شلم، مي هغه پوشي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوشي. دا باید هغه دی، دا باید خزه دې هم لاړ شي کار وکړي، ناري نه دې هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثر ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړيږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینه برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار بندې شي، دا بېوې دا څوک چې بېوزله دي، صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته اوسم پایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ سي تقریبا یو رقم تمامېږي. ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله دولس کسان هم وي، ولس که سوپر کار مونږ سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره مونږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څومره شوینه دي ټول مونږ ورکو، او په دې کې پتلون سره مطلب یې خنکاک سره ټایس ولا او مونوګرام سره مونږ ان شاء الله واړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو مونږ شروع کار دی، ان شاء الله مونږ واړو چې مستر ډیر کسان کار وکړي، او مونږ د مؤسساتو نه خواهش کوو چې مونږ سره همکاري کېدل شي. باید مونږ سره
د مسلکي تولیداتو کارخونه او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده در زم قیمت و سیدین کیم. زو ایم کاش که چی چوک پیدا شی چی ده شز ده پاره یو ده کار زمینه برابر کری.
مرسالیم ده کارتینه و سیدون کیم ده کار زمینه یا کم تجار یا سرمایدار خوست برابر کی چی ده خزی محتاجی سخه خلاص شی.
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکو که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزو لپاره د کار زمینه برابره کړي نو خزو به په لوګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې یوه ته یې کوچنی اقتصاد وایي او بلې ته یې لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکوونکی غړی پکې رول لري. که چیرې یوه کورنۍ خودکفا شي د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وکمې جبرخیل د اقتصاد د پوهنځي له رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که اوسني شرایطو کې د ښځو لپاره د کار زمینه برابر شي او دغه ښځې په کار باندې بوختې شي، دا به څونه د ټولنې دپاره او د دوی دپاره با ارزښته وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسني زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیاوې ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د ده ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه دا چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي. دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لری چې یو ساعت لاس سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کیږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری برخه کې نو دې ته زمينه د برابرول فرصت برابرول د ډېر مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا مېرمنو ته ضرورت د دې شته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، دوی لپاره که د کار زمینه برابر شي نو دا ډیر مهمه خبره ده.
دغه کاری زمینه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډیره ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي. نو که د کار زمینه دوی لپاره برابر شي، هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډیر مهمه خبره ده. د کار زمینه برابرول موږ دوی ادارې لرو. یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمینه د کار برابر کړي. دوهم دا چې کومه کونکي ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي، د ښځو لپاره چې کار دغه برابر فرصت ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو. یو دا چې لوستې دي، بل نه لوستې دي. خو کچیرته لوستې وي، هغه سواد لرونکي وي، هغه اکثره په خاراتو کې کافي کړو په خاراتو کې ژوند کوي، او هغه نه لوستې دي چې دي هغه اکثر په اطرافو کې ده. خو دوه لپاره پنګونه باید وشي. کچیر هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې باید ورسره پنګونه وشي. مثلا وزارت برخه کې موږ مالداری لرو، مالداری برخه کې غوښتل پنګونه وشیم. یعنی زین اوس په فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په زین کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پنګونه وشیم. دا ډیر مهمه خبره ده. یعنی زین برخه کې شته ده، خو کله دې ته نور مسورات ورکړي چې د بلاخې وین. دوهم دا چې په زین سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې زراعت هغه پرمختګ کړی ده، خو بیا زمون هیواد د هغه تن لاندې رسیدل چې د لپاره سړی خونی برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې درومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسیږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي، نو په ډېر په کم قیمت سره. خو کچیرته داسې یو برنامه جوړ شي چې د لپاره د خزو دا ډېر اسانه طریقه ده، د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دینه روب جوړ کړي. یا د باغداري په غوښته برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په
سیمو کې مربا جوړ شین یا د سنور برخه کې د زراعت او مالداری برخه کې چې هغه د دې مهمه خبره دلته د خزو غدم زوق ده او ولتیای ده دا باید وکړل شي د مغرب مطابق د دې په مهارتونو کې تبعید پنګونه وشین د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشین بل د دې ته د کاری فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشین اخر خبره چې پنګونه ده هغه متشبسین ک کوچنی دي او ک لوی برخه کې پنګونه کوي د دې د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشین
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تربیه خي چاري
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
اچار 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 د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د کابل په ښار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او له دې وروسته د اوبازۍ او لامبلو وخت را رسیږي هم به موټرونه اوبازي کوي او هم به خلک ځکه چې له ښاره د ښار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي په دغه شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نه کړه کنه زموږ ګاونډیانو په دغه شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې لکه ښه جادو چې راباندې شوی وي له ټولو لاره ورکه ده د خبرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیونه شوی ده خالق وای چې تر اختیا خبرې کوي نو زه هم راغلم چې مرکه در سره وکم
خالق نه ودای راته خو زه لیونه نه یم سم پسد یم ام دا اوس تاوینم چې خبر نه غارای پوزه دې نه جگه ده نه ټیټه ده سترګې دې نه غي ماته نیولې دي که څه شته باوکرم او ته نه شر کې لکه دا دې بوتان جگ دي
خالق ولی لیونه درته وایي
زه چې وایم ولی چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي خلک وایي لیونی ده زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي یا بستونه خالي ساتي او غریب لایق ځوانان بېکاره ګرځي خلک وایي لیونی ده دا ته ووایه چې زه رښتیا وایم که درو
او دا خبر دی دو خیار و خلکو دی هغوی چه درد او درک لری
زه چه وای ما دا محیط زیست داره حسی جوڑه شوه دا
تو که نمانی
زه چه وای ام طول حیوات زر یا نیم زر کسان او خور خلک وای لیوان آی
دا خود لیوانی خبری ندی
تو دیتا گوره پچای ما نی زه چه وای ام چوروالی خار جوڑوی نه خرابوی خلق وای لیوانای ده زه چه وایم ده نور و هیوادونو ده پارلمان غری ده پاخه عمر پخی تجربه او لوړ زدکر و خواندان دی خموک ناره و هو جوان پارلمان جوان کابینه خلق وای لیوانای ده زاده بچوی او کار بچوی
ریختیا هم ده طول و هیوادون و وزیران او وکیلان ده پاخه عمر خواندان دی
زمم دا وایم خو ما تا لیوانای وای زه چه وایم طول اغا دوانان چه لوڑ زدکری کری دی له هیواد و تختی دل یا تختی او پا پرده هیوادونو که ده جوالی توب او غابونو منزولو کارو نکبی خالق وای لیوانای دای زه زه چې وایم پوډاریان په واټونو پریښي دي چې نور ځوانان او نیمچا ځوانان پوډاریان کړي.
خلک وایي لیوانی دی.
پوډاریان خو رښتیا هم لکه لاسي چې سرکونو او د ګڼې ګوڼې سیمو ته را خوشي کوي.
ته دې ته ګوره، زه چې وایم چور روان دی وایي لیوانی دی. په هوایي ډګر کې چور دی، چور په وزارتو او حوزو کې چور دی، خلک وایي لیوانی دی. زه چې وایم په پایتخت کې ټول سرکونه واټونه په کراچۍ والاو او موټر والاو خرڅ کړي دي. وای غلی شه لیوانیا. په واټونو د موټرو تیرېدلو لارې نه دي پاتې. که نه ورشه جادې میوان، د افغانان کوټې سنګي، لیسې مریم او د ښار نورې سیمې وګوره.
دا خو رښتیا وایې، دا ټولې خبرې دي رښتیا دي. او که سړی ځیر شي نو چې لیوانی هم نه وي لیوانی کېږي، او یا به خبره سرچپه شوې وي.
څه ډول
خلق به لیوانیان شوي وي او په ځان به نوي خبر چې د تا غوندې با احساسه او ځیره کسان ورته لیوانی ښکاري.
ښه، دوهمه پوښتنه دې وکړه.
زما ټولې پوښتنې ځواب شوې، که ته څه پوښتنه لرې وی که.
ښه، زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسې خبریالان یوازې په عیبونو پسې ګرځئ؟
لکه څنګه؟
خو دغه له ما چې خبره شوې چې لیوانی دی، په منډه دې ځان را ورسو، او چې له تا نور هم خبر شي هغوی هم ځان را رسوي. او لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې خلک ولې لیوانی درته وایي. دا لا ښه ده چې د خبریالانو دوهمه پوښتنه دې ونه کړه، چې کله لیوانی شوې نو څه احساس دې درلوده؟
بیا مو د ترافیک د جادوی خولی لکماله خبرو، هغه چې اوس د شپې لخوا په اجاره ورکول کیږي.
زنو زم چې نو وخت شو ته خو اوس راغلی.
او زنو ته لاړ شه، خو دا خولۍ دې نن شپه ما ته راکړه.
دا خو مې په یو بل پولیس پلورلې ده.
په څو دې پی پلورلې؟
یوه شپه په 3000 افغانۍ.
دومره ګرانه؟
لیونیا، د ترافیک خولۍ ده څه ټوکې نه دي. دا خولۍ دې چې په سر وي لکه د قانون ګنج دې چې په سر یې کوي.
زه به 10000 افغانۍ درکړم.
سمه ده واخله، خو ګوره چې غیر قانوني استعمال نه کړي.
دا بیغامه اوسه، نن به دې دا خولۍ ټول قانوني اجراءات وکړي.
د ریاست ګزمې ته دې هم پام وي چې په بلا مې ونړې.
زیاده ګزمې موټر داسې چیغې وهي چې ټول ښار خبروي. والکه دا ته راغله که چې نه وینې؟
وینم یې صاحب، خو د موټر بریک کار ونه کړ.
ته راکوز شه، دا دې لا بله ګناه چې موټر دې بې بریکه روان کړی.
صاحب صاحب، بریکونه لري خو اوس یې کار ونه کړ.
کاکا، دا دې څه بار کړي دي؟
وچ واښه دي، یعنی پروړه ده صاحب.
د واښو په منځ کې دې څه پټ کړي دي؟
هېڅ هم نشته صاحب، وی ګورئ.
دا خطا کا بوچی، هله ژر شه، ټولې بوجۍ لاندې را وغورځوه. زرکنو
صاحب، ځمکه ټوله لمده ده، خټي دي، واښه خرابېږي.
نو چې خرابېږي نو ما یې څه، که یو بم تیر کړې بیا خو مسؤلیت زما دی. نو زه به یې څنګه ځواب ووایم؟ ټولې بوجۍ لاندې وغورځوه او بیا یې ټولې خالي کړه. زرکنو
واښه خالي کړم صاحب.
هو
صاحب، واښه خرابېږي. زه صاحب 5000 افغانۍ به درکړم.
5000 افغانۍ د سره وساته چې بې خرڅه نه شي. ژر واښه خالي کړه.
زه صاحب 10000 افغانۍ به درکړم، واښه مه راباندې خالي کوه.
درته ومې ویل چې ژر بوجۍ راوغورځوه او خالي یې کړه، که نه مخابره کوم چې همدا اوس دې ولچکي او بودی ځي.
زه صاحب خیر دی، واړه واړه بچیان مې دي، خر کېږم. 40000 افغانۍ به درکړم، نور مې پرېږده، نور یې نه لرم. کنه وي دا د تلاشي مې که ثواب به دې وشي صاحب.
او که بیا بمونه وپکې
صاحب؟ بیا مې دام کا. دا واخله، دا 40000 افغانۍ واخله صاحب، بله ورځ دې بیا هم خوشحاله وم.
بیا د ورځې راځي که شپې؟
صاحب هر وخت چې ته وایې.
زه د شپې راځه، د ورځې خو په 100000 افغانۍ هم نشي تېرېدی.
ښه صاحب،
زه وخوځېږه، زړه مې در باندې وسوځېد، که نه په 50000 افغانۍ هم نشوې راڅختلی.
کور دی آباد صاحب.
آ
اخ سپین خولی جان لپیک دی جارشم سم د علادین چراغ دغه دی یو لک او 5000 افغانۍ می د تا قندوله کې ل برکت پیدا کړه گرانی خولی قندی خولی
لکه چه پیسی دی اخیستی دی سنگه می خولی غرق غرق مچو کوی
خولی ندا سام گمرک نه گمرک
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کګوري اچار خبرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو ده www.azadiradio.com او خپل وړاندیزونه او انتقادونه لمونږه مسپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.